هم سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه په پیل کې لنډ خبرونه د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس ته پېښور له زندان څخه یوویشت تنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره له دې زندانه افغانستان ته د استول شویو بندیانو شمیر شپږ اویو ته ورسېد. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې شپږ اویا کسانو کې دو پنځوس تنه کم عمره بندیانو چې تېره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د لس زرو په شاوخوا کې بې اسناده افغان کډوال له دې هېواده ایستل کېږي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې شپاړس سوه کسانو ازموینه اخیستې ده. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له یو زرو پنځه سوه درې نوي کسانو څخه د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه. خو دې اژانس نه دي ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبېږي. په خبر کې د یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې انجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته د پنځو پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره یې لوبه پنځه پنځه مساوي شوه خو بېګا یې د قزاقستان پر وړاندې پنځه د څلور دېرش پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په درېیمه په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په ازادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د دو مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علی اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستاني سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاک د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوری د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون د پاکستان په کوربتوب د نومبر په درېیمه پیل شوې وې او نن پای ته رسېږي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې تړانګه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډېره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ډلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلي جمهوري نظام مشر له پاکستان څخه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پر پریکړې انتقادونه کړي. د طالبانو حکومت ویان وایي له یو نیم لک زیات افغان کډوال بیا له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
ارقام د یو نیم لک حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. بلخوا زلزله ځپلي هم وایي وضعیت ته یې پام نه دی شوی.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو.
د اوکراین ولسمشر وایي د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولی. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې د بدلون هیڅ نښې نه ښکاري، د افغانستان اوسنیو واکمنو او د تیر پرځېدلي جمهوري نظام مشر د دې لویې ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلي وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرځېدلي جمهوري نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یوه ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر آژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام د 1.5 لک حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه، البته ارقام متفاوت کېږي د ورځې په جریان کې نور نوي را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوي مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بې اسناد افغانان دیره دي چې باید ووزي. په دې کې هغه 6 لک افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښ شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قمندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. په لیک کې د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي دي چې د دوی لیستونه د واتساپ له لارې د پولیسو سیمه ییزو ادارو ته استول شوي. له بلې خوا د پرځېدلي جمهوري دولت ولسمشر محمد اشرف غني په خپله نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. ښاغلی غنی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو د چلند معیار کېدای شي.
دغه واقعیت وښوده چې ګاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلند کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارز د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. له دې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
ازادي رادیو .com
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. اوچا په خپل راپور کې ویلي دي چې له دغو زلزله ځپلو سره یې د ژمي په درشل کې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ځینې زلزله ځپلې ادا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمېر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، خپل ځایونه سموو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا درویش ورځې په بیرون په باغو په مځکو کې په خیمه کې زندگی وکوله. ډېر یخو، ډېر ازیاد کېدلو، هیچا مو سره کومک ونه کو. 5 ورځې کېږي کور ته راغلي یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسېدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هیڅ مرجې له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویا نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فسر سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او خپله مرکز کې چې د زلزلو له امله کوم هیوادوال ځپل شوي وو د هغو وضعیت رسیدګي شوې ده او لیا کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 26% ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د تېرې میاشتې زلزلې له 40 زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمېر 10 زره کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمېر له 1500 ډېر او د ټپیانو له 2000 اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمېر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمېر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفاف او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دغو کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څرګندونې نه دي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نسته او د ډېرو یې کیفیت هم ښه نه دی.
زما نوم پلیل احمد دی. موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې وینم مثال خبر یو کتاب لري. موږ ټوله پراټول دغه سه یو کتاب یي دغه سه موږ کورنۍ کار نه شو لیکای نو خګر یو کتاب لري. نو موږ مدیر ساته دا ایله لرو چې موږ کتابونه راغلا کی یا خبر را چې را نیسي. موږ باید کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب سره ډیر کار اخو. کورنۍ کار سره لیکو مثال خبر نور خبر یو سکو درسونه پښکوایو. یو کتاب په یو کتاب خو نه کیږي.
ما نوم محمد دی زدا ول سیمو شاګر یم مرڅ کتاب نن در کړم مور معلم صاحب مرته پر تخته داس لیکي مروای مور معلم صاحب مرته پر کاغذ نه خط ولیکي خپل پلان ورته ورکې چې کتاب نن درایم
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پات نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ورباندې بې کتابه تیر سي.
زمیروی د زرشې لیسې د ولسی ملي په ټولګي زده کوونکي کتابو په نشتون کې موږ څخه درسونه ډېر پاتې یي نو په امکانو کې موږ ته ستونزې او د کتابو ډېر مشکلات موږ لرو او ښوونکي چې موږ ته پر تخته باندې درس تدریسي نو دا چې مسلسل داسې روان یي ډېر درسونه موږ ته پاتېږي د کتابو د کمښت په خاطر.
مانا په سیم کې وسل وجش کاسه یو وجش کاسه په دا وجش کاسه کې و کاسه نه لګ نو اوس چې موږ ته دلته استاد سبق وایي نو موږ سره کتابونه نه چې موږ بیا کور وګورو نو کتابو ډېر تک دغه مشکل جوړ کړی دی چې موږ کور کتاب نه کتلی بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړي چې په بازار کې مرې نیولې.
په عین وخت کې ښوونکي هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولي وایي که کتاب نه وي زده کوونکي سم زده کړه نسي کولی.
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېری وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو نو دا شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم دې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو موږ درس په تخته کې ورکو. ډېری مشکلات په کشر سیمپو کې یعنی د اول ستې ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبت لوړ سیمپو د کشر سیمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او زموږ پلان مخ پر وده روان دي په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوکراین ولسمشر وایي په بخنه چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه په بلې خوا ته اړولی. ولادیمیر زلنسکي د اروپایي کمیسیون له مشر سره په ګډه خبري غونډه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې هم رد کړې. جنرال والری ژونی ویلي و چې له روسیې سره د اوکراین جګړه بې نتیجې حالت ته رسېدلې. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراینی ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې چې د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو د روسیې او اوکراین جګړه یو بې نتیجې حالت ته رسېدلې ده رد کړې. ښاغلي زلنسکي پرون د نومبر په 14مه په پلازمینه کیف کې د اروپایي کمیسیون له مشرې اورسولا وان دیر لین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې وخت تیریږي خلک ستړي دي خو هغه ټینګار وکړ چې دا یو بې نتیجې حالت نه دی. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال والیری زالوژنی ویلي و چې له روسیې سره جګړه د ټکنالوژۍ هغه پړاو ته رسېدلې چې دوی یې له یوه بې نتیجې وضعیت سره مخامخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر همداراز هغه راپورونه چې ګنې لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د خبرو لپاره پر اوکراین فشار راوستی دی رد کړل. زلنسکي دا یادونه هم وکړه چې د حماس د وسلوالې ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړې د اوکراین جګړه د نړیوالو لپامه غورځولې ده. هغه زیاته کړه چې همدا د روسیې هدف هم و. د اروپایي کمیسیون مشرې له زلنسکي سره په ګډه خبرې غونډه کې په اوکراین کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل چې اوکراین په اروپایي ټولنه کې د شمولیت لپاره ډیر ښه پرمختګ کړی. هغې زیاته کړه چې د اوکراین حکومت په عین حال کې چې په جګړه کې ښکیل دی په هیواد کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو لپاره هم کار کوي. د میرمن فان دیر لین په وینا اوکراین د قضایي سیستم د اصلاحاتو په فساد کې د ښکېلو چارواکو د محدودولو د تورو پیسو د قانوني کولو یا د پیسو د مینځلو پر ضد د مبارزې او په ډیرو نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین داسې مهال کیف ته سفر کوي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره د دې هیواد د پرمختګونو په اړه یو راپور دې ټولنې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
د غزنی ځینی اوسیدونکو وایي ک په دې ولایت کې د ورښتونو او بمهار نشي وچکالی به یو ځل بیا خلک وځپي. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او که اوبه هم مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د اوبو مهارولو او د بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټ لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت به یې د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کېږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچرې، زنخان او بهایي بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د پراتلونکي کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چې بند چې ډیم، او په راتلونکي کې د نور دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژۍ وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوې وه، اوس هم په خبره یې چې له بدو ورځو کړېږي خپل هیواد ته ستنېدو ته اړویستل شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی په پاکستان کې بندي دی او بل سرپرست هم نه لري. په تورخم دروازه کې لا بیا کلنې پلوشې سره زموږ همکار خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ کړهونه لورایه په څیره کې لیدل کیږي.
نو څه خبر شو څه به وکړو که خوشحاله یو څه به وکړو.
اویا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوې. پلوشی له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشحاله نه ده. دا چې ولې؟ پلوشی وویل
هلته هم ګډوډي ده، هیڅ شی نه لرو، هیڅ شی نه لرو چې لاړو کړو. دا بېګا ته باران را باندې وسو، دغه بچیان مې دي واړه، دا غونډ همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناست دي.
ماشومان د پلوشی په خبره د دل مسیان دي چې پلار یې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی، او اوس میرمن او درې ماشومان یې دی له ځان سره راوستي.
بد وخت و، ښه وخت نه و. هدې و خبره بچانې نیولم ټپو ټوپو، او که ښځګلاوت یم و یو زوی مې په جیل کې زویه پاتې سو، دلته لاور کې پاتې سو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوشې د خاوند تر وژل کېدو وروسته یې په خبره زوی یوازینی سرپرست و او د لاس امسا وه. پلوشې ونه ویل چې زوی ولې بندي شوی، خو په پاکستان کې په وروستیو کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي، چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وایي کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شوه، خو په خبره یې عمر تیر شو خو ښه د ورځې یې ونه لیده.
نور بد شی وایي خو ښه وخت هم پیدا نه کړ، چې تللی یم له زره چاودې سره له بد ساعته له دې جایم لاړو، او له هغه جای کې بد ساعت سو بېرته راغلو په مغه بد ساعت راغلو.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونو افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وطلو مهلت ورکړی و. تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون، بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.2 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 115,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستاني حکومت یې نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې د سویډن خیریه موسسې په تورخم کې راستنېدونکو افغانانو ته یو روغتیایي مرکز پرانیست. د یادې موسسې مسؤلان وایي په دغه مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کېږي او همداراز کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم همکاري پیل کړي. دوی وایي که څه هم ګڼو حکومتي او ناحکومتي ادارو په تورخم کې خپل خدمات پیل کړي، خو په وینا یې د راستنېدونکو شمېر او ستونزې زیاتې دي، نو لازمه ده چې په دې برخه کې ډېرې مرستې وشي. جزئیات زموږ همکار راکوي.
د سویډن موسسې یو تن مسؤل ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځې یو مجهز روغتیایي مرکز پرانیست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسی خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمین کې د تغذیې په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوی تغذیې حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدل دي. د نو ټولنیزو او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاصه کړله، د فارمیسی، درملتون، لابراتوار. او
ښاغلی سحاک راته وویل که څه هم چې حکومتي او ناحکومتي ادارو یو شمېر اسانتیاوې چمتو کړي دي، خو په تورخم کې د راستنېدونکو افغانانو شمېر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همدغسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډېر یو بد حالت هلته، ضرورت ډېر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارے، خصوصی سیکٹور ډیر زیات کلینیکونه دي، مگر بیا هم ډیر زیات راستنېدونکي چې دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسؤلین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په ځای د هیواد په داخل کې راستنېدونکو افغانانو سره مرستې وکړي، سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کولو ته اړ نه شي. د 13 اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پاکستان هلته د میشتو افغان کډوالو په زور راوستلو پروسه پیل کړې ده. خپل وطن ته د راغلو افغانانو په وینا چې پاکستاني امنیتي ادارې ورته کورونا ورانوی جایدادونه موټرې دکانونه ورسره شته پیسې ترې اخلي او خالی لاسونه افغانستان ته رالیږي. د دوی په وینا چې په زرګونه غټې لارۍ چې د دغو افغانانو کډې پکې بار دي د تورخم او بولدک په لارو کې ولاړې دي او په دغو لاریو کې ښځې ماشومان او ناروغان هم ناست دي چې نه د خوراک څښاک اسانتیاوې لري او نه هم نورې. دوی دعوه کوي